چیبریان سلامونه د اساسي رادیو د دې سات په خبرونه کې د اساسي او بشري حقوقو پروګرام درو هم درس د اونۍ وو ورځو ته کتنه کوو خو تر خبرونو ورسته د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان د نننۍ بریا په اړه جزئیات تر سره شریکو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شل ورونو په نړیوال جام کې نیوزیلند ته نن د څلور اچا منډو په توپیر مات ورکړه افغان لوبډلې په ټاکلې شل ورونو کې 1.59 منډې جوړې کړې چې په ځواب کې نیوزیلند په 15.1 اوور کې خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل دا په نړیوال جام کې چې د جون په لومړۍ نیټه د امریکا د متحده ایالاتونو او ویسټ انډیز په کوربه توپ پیل شوی دی د افغان لوبغاړو دوهمه لوبه وه چې په دواړو کې بریالی شوی دی د طالبانو سترې محکمې اعلان وکړ چې په لدوشنبې د غبرګولي 28مه به په افغانستان کې د لوی اختر لومړۍ ورځ وي د محکمې تیره شپه په یوه اعلامیه کې ویلي په مرکز او ولایتونو کې د دوی د هلال کمیټو میاشت لیدلې ده او د دوی په حساب نن شنبې د ذوالحجې لومړۍ ورځ ده خو سعودي عربستان کې د راتلونکې اونۍ یک شنبې د اختر لومړۍ ورځ اعلان شوې ده په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل استازي د ملګرو ملتونو د سرمنشي وروستۍ پریکړه وخندله د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د اسرائیل پوځ د سرغړونکو یا متخلفانو په هغه نړیوال فهرست کې پرون شامل کړ چې د ماشومانو په وړاندې سرغړونې کړې دي په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل استازي ګیلاد اردن دا یو شرمونکې پریکړه وبلله ټاکل شوې ده چې دا موضوع د را روانې جمعې پر ورځ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د بحث لاندې راشي پښلووريز نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د نیوزیلند ملي لوبډلې ته پستر توپیر ماته ورکړه د سجرډو سپورتي خبريال بختيار ساحل جزئیات وړاندې کوي
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شلوريز نړیوال جام په دویمه سیالي کې د نیوزیلند لوبډلې ته د څلور اتیا منډو په توپیر ماتې ورکړه د لومړی ځل چې افغانستان له نیوزیلند د کرکټ سیالي ګټي دغه سیالي چې نن شنبه د کابل پر وخت سهار څلور بجې پیل شوې و نیوزیلند د 75 ګټلو وروسته توپ چونه غوړه کړه افغان لوبډلې ته رحمت الله ګربز یو اربیا خو وزلید او اتیا منډې جوړې کړې چې په دې سره پر روان شلوريز نړیوال جام کې مخکخ منډه جوړونکې هم شو دغه راز ابراهيم زدران څلور څلويخ او عظمت الله مرزي بیا 22 منډي وکړي د نیوزیلند لپاره په توپ چونه کې ترنت بولټ او مت هنري دو افغان لوبغاړي وسوځول نیوزیلند د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته په 15.2 ورونه کې 15 منډي وکړي یوازینی مخکخ منډه جوړونکې ګلین پیلپس چې 13 منډي کړې وي په افغان توپ چونکو کې بیا لوبډل مشر راشد خان څلور لوبغاړي وسوځول هغه چې دیوګاندا پر وړاندې هم په وروستیو دوه توپونو دوه لوبغاړي سوځولي وو او په دې لوبه کې په لومړي توپ لوبغاړي وسوځاوه په شلوريز کرکټ کې بل هیټریک هم په خپل نوم ثبت کړ دغه راز فضل حق فاروقي هم څلور لوبغاړي وسوځل او په دوه سیالیو کې د نهه وکټو په ترلاسه کولو سره په روان ټورنمنت کې تر ټولو مخکښ دی همدارنګ محمد نبی هم دوه لوبغاړي اوټ کړل رحمان الله ګربز د دې سیالي د غوره او غیزناک لوبغاړي جایزې وګټلې هغه داسي ویل افغانستان به خپل دریم سیالي د پی این جی د لوبډلې پر وړاندې د جون میاشتې په 14 نیټه ترسره کوي
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه ده
د ازادۍ رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه زه سید شنواره مو تاسو لې وی متفاوت زاویې د ازادۍ ځانګړي و مې ورس خبرونه ترابور چونکی د مریض برېښنا تر ټولو لوی شبکه او د سپوږمۍ تیارک کونج نه د چینایانو د خاورې راوړلو نه هم خبرې کوي پر چمن پرلد د پاکستانی ملیشو بلی حمله او ملکن پهنتون کې د ربابي محصول دمنې کې سهم درته راچېړم خو تر هڅه لمړې د ونې د مهمو سیاسي مسایلو د سر ټکی اماراتو ته د سراج حقانی سفر او د امریکا خبرګون امریکا وایي هیوادونه باید د ملګرو ملتونو تور لیست کې شاملو کسانو سفرونو سره احتیاط وکړي شنون کې وایي چې د امریکا اجازه نه وایي هغه نشوي اتلای
سفارتي بسونه معنی همدار چې باید نتیجه د بس افشا نشي اعلان نشي باید محرمانه او مخفي د دوی سره اوسېږي
شای جهان کندهاري شیخانو د سپتمبر څخه ستړي سوي جهان غواړي چې طالبانو کې یو نوی لیدرشپ ځوان لیدرشپ تقویت کړي دا سفر هم داسې معلومیږي چې د سراج حقانی د پروتکولو یو حادثه.
جرمنی کې مشتو افغانانو ته د خطر زنګ. صدر اعظم او داخله وزارت یې د منهایم له پیخي وروسته ویلي هغه افغانان او سوریایان په خپل هیوادونو ته وشړو چې د جرمنی امنیت ته ګواخ جوړي.
دوی چې دا خبره چې پښتو شنو کې ناستي پټریلو کې ناستي وروړه او بس دسمالونه په غاړه کې چولی او بس منډی را منډی او ها او هو جنگونه او دا خبره چې شپېلی واله او پلار چې ودرېدل او دا ډیر زیات سپک او پریوته کار دی. دا زموږ د دین برخه نه ده، دا زموږ د کلچر برخه نه ده.
طالبانو په اړه د جمعي امنیت سازمان جالبه پالیسی. قزاقستان د جمعي امنیت سازمان ته وینا کې طالبان له تور لیست ایستلی. د همدې سازمان مشر بیا افغانستان منځنۍ اسیا ته د ګواښونو ځال او مرکز بلل دی.
قزاقستان په سیمه کې د افغانستان مهم سوداګریز او ترانزیتي شریک دی او دغه پریکړه به د دوه اړخیزو اړیکو کې پرمختګ او لا زیاتو اقتصادي همکاریو ته لار پرانیزي چې د دواړو هیوادونو په ګټه ده.
دا چې قزاقستان د طالبانو نوم د تور لیست څخه ایسته کړی ده، دا د روسیې سره په تفاهم سره دا کار شو. د دې لپاره چې روسیې وګوري چې نړیوال د دغه پر وړاندې څه غبرګون ښکاره کړي. یو هیواد وایي چې هلته تورستان ځاله ده او بل د تور لیست څخه ایسته کړی.
امریکایي کانګریس او پرزیلنسکي او ډاکټر غنی بحثونه. مایکل مکال ویلی غنی و تختید خو زلنسکی اتل غوند پات شو. بل امریکایي جنرال ویلی مخ خپل په دوه تړون افغانستان ویجاړ کړ.
په هغه وخت کې د دغه خونړۍ جګړې دراول په بل شکل ممکن نه و. افغانستان ولسمشر د دې لپاره چې دغه جګړه پیښه نشي لوقت څخه لاس پسر شو.
نو دیو غواړي چې د نړیوال سیاسي استفاده وکړي بل خاصه د امریکایي جمهوریت حکومت ګوند او داسې ونموکړي چې د جمهور رئیس بایدن تصمیم چې د افغانستان یو خپلواک سره دا ناسم دی.
د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی چې لای هم پر سر د امریکا لخوا د 10 میلیون ډالرو انعام دی په لومړي وار بهرنی سفر کړی او د متحده عرب اماراتو له ولسمشر سره لیدلی، خو دغه سفر یې د امریکا غوسه هم پارولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر ویلي هیوادونه باید د هغو طالب مشرانو د سفرونو په رابطه نړیوال بندیزونه مراعت کړي چې د ترهګرو په تور لیست کې دي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي په دې سفر کې سراج الدین حقانی چې خپل رور انس حقانی او د استخباراتو رئیس یې عبدالحق وسیق هم ورسره او د متحده عربي اماراتو له امیر سره د افغان زندانیانو په خوشي کولو، افغانانو لپاره د ویزو د چارو په تسهیل، پرمختیايي چارو، د افغانستان بیا رغونه او د سیمه ییز امنیت لپاره په ګډو هڅو ټینګار کړی دی. داسې اوازې هم شته چې سراج الدین حقانی په دغه سفر کې له پخواني ولسمشر اشرف غنی سره د لیدلو هڅه کړې، خو ډاکټر غنی ته نږدې سرچینې محمد اسماعیل میاخیل ویلي د داسې لیدنې ضرورت او امکان نشته، بلکې د په وینا په دې اړه خبرې شوې اوازې ټولې دروغ دي. اما د چارو شنونکو وایي د سراج الدین حقانی دغه لومړنی خارجي سفر د امریکا او متحدینو په اجازه ترسره شوی ځکه له دې پرته امکان نه و، خو یو شمېر نور شنونکي بیا دا سفر د دوهې له روانې درېمې غونډې سره تړلی بولي.
په دې معنا ده چې غرب او امریکا غواړي چې تا طالبانو سره تعامل وکړي او اجندا د بحثونه د دوی هم امنیتي او استخباراتي بحثونه و. او د استخباراتي بحثونه معنای همدا ده چې باید نتیجه د بحث افشا و نشي، اعلان و نشي، باید محرمانه او مخفي د دوی سره اوسیږي. او دغه تعامل د امریکا سبب د دې ګرځي چې که طالبان د تور لیست کده بیا هم بیته اجازه د سفر ورکوي او غوړ چې امارات اسلامی سره امریکا او غرب معنادار تعامل وکي او دوی سره خپل راکړه ورکړه دوامدار وساتي.
دا سفر پرته د امریکا د اجازه څخه ناممکن وو. یعنی امریکای باید اجازه ورکړي وي، سی آی ای باید اجازه ورکړي وي چې شاغلی سراج حقانی و امارات ته ولاړ سي. بل خبره دا ده، دوهم فکتور دا دی چې د حقانی سفر و امارات ته باید د کندهاري شیخ ته پاره د خطر زنګ وي، ځکه عموما هم سراج حقانی په کابل په دې کې ځینې خبرې کړي دي چې هغه د کندهاري شیخانو پر مزاج باندې شنه دي لګېدلي. او دریم خبر داده چې شای جهان د کنداری شیخانو د سرتمبګی څخه ستړی سوی وي او جهان غواړي چې په طالبانو کې د یو نوې لیدرشپ ځوان لیدرشپ تقویه کړي. او دا سفر هم داس معلومیږي چې د سراج حقانی د راپورته کولو یو هڅه ده او غواړي چې په طالبانو کې داس یو کس راپورته کړي چې هم نظامی مټ لري، هم اوس نرمی او لیبرال خبرې کوي، هم د ښځو د حقوق خبرې کوي، هم د شیخانو سره د کنداری شیخانو سره دلته و هلته خپل مخالفت شي. زما عقیده دا ده چې شایي جهان غواړي د یو نوي لیډرشپ د تقویه کولو دپاره لارې چارې او پلان ولټوي.
او طالبانو تیره اونۍ په سرپل ولایت کې لږ تر لږه 3 شپېته کسان په عام محضر کې په درو وهلي دي. د سرپل په عمومي سپورتي لوبغالي کې دغه کسان د سیشن به پورس چې 15 تنه پکې خزي هم وي د بیلابیلو جرمونو په تور په عام محضر کې په درو وهل شوي. ځایي سرچینو ویلي دغه کسان د نامشروع اړیکو تیښتیا او غلا او ترڅنګ په بیلابیلو جرمونو د طالبانو د محاکمو په امر وهل شوي دي. بلخوا په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما دغه خبر په خبرولو سره د هر ډول جسماني سزاګانو غندنه کړي او له طالبانو غوښتي چې نړیوالو بشري حقونو ته درناوی وکړي. خو طالبانو تر دې وړاندې هم ورته سزاګانې خپل شرعي حق بلل دی او ټینګار کړی چې په خلکو به حدود تطبیق کړي. او وروسته له هغې چې د یو افغان لخوا په یو ترهګریز برید کې د جرمني یو پولیس له ټپي کېدو وروسته ووژل شو، د جرمني صدراعظم او کورنیو چارو وزارت ویلي پریکړه کړې ده چې افغانستان او سوریه ته د خطرناکو او قانون ماتونکو کډوالو د بیرته استولو امکانات وڅېړي. د جرمني صدراعظم اولاف شولتز د دې هیواد پارلمان ته په وینا کې ټینګار کړی جدي مجرمان به په جرمني کې له سزا لیدل وروسته بیرته خپلو هیوادونو ته وشړي، حتی کله افغانستان او سوریه څخه هم راغلي وي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر هم ټینګار کړی هغه کسان چې د جرمني امنیت ته احتمالي ګواښ پیښي باید ژر تر ژره وایستل شي، خو په وینا یې دوی د هغو مسلمانانو ترمنځ چې په خبره له دوی سره تړاو لري او د هغو اسلام پالو ترمنځ چې د دوی په ضد جنګیږي توپیر په نظر کې نیسي. دا پریکړه د جرمني په منهایم ښار کې د چاکو په وسیله د یو افغان وګړي له حملې وروسته د خطرناکو او قانون ماتونکو کډوالو د ایستلو په اړه د تقاضا او لړې دو سره شوې ده. غالبا له هرات یا مزار شریف نه جرمني ته تللی او هلته لوی شوی بریدګر سلیمان عطایي تیره اونۍ یو د سړک د غاړې غونډه باندې برید کې 15 کسان د چاکو په گزارونو ټپیان کړل چې یو پولیس هم پکې و، خو دغه پولیس له 4 ورځو درملنې وروسته روغتون کې سا ورکړه او د جرمني په کچه د مهاجرو د منلو او نه منلو په تړاو پراخه او له غوسې ډک غبرګونونه راپورته کړل. په ورته وخت کې د جرمني خیارخي ګوند هم له افغانستانه د کډوالو د منلو د بهیر د بندېدو او د هغو افغان او سوریایي کډوالو د ایستلو غوښتنه کړې چې په خبره د جرمني داخلي امنیت ته ګواښ پیښي. د مسلې یو شمېر افغان کډوال اندېښمن کړي چې تازه جرمني ته کډوال شوي دي. دوی وایي د یو کس جرم نه باید د هغه ټول هیوادوال اغیزمن کړي.
دا چې په دې سټېشنونو کې برنا کې ناشتي او د سمالونو د غاړې نه تاو کړی دي او سه مهربانه کالر دغه کړي ته بس چې مسکو د فتح کړي دی او ډیلې د فتح کړي دی او اوس رواني بل ځای پسي خګوري هغه نقل شوی دی چې د نیستینه منګ ژرنده چلو او د قبره مز نه خلو. څوک د نیستینه څوک د مجبورینه راغلی و دلته دی ملکونو ته دلته چې سه مهربانه بیان په پوزه باندې مچ نه پریدو. نو دوی ته دوی نه مو هیله دادا چې ګوري مخپل ملت بدناموي، مخپل چې دی دین مکلتور مخپل جغرافیا مخپل هویت دا کار مکړي دا ښه کار نه دی. تاسو ګورې بل ځای یو کس چې دی سه مهربانه پارلمان کې یو پولیسي په چاړه باندې و او څه کسان نورم ټپیان کوي هغه پولیس چې دی هغه په روغتون کې سا ورکړو د دې دنیا نشه دی لکه لاړ مړ شو. ټول المان چې دی قربان جاړي ټول خلک قربان دکې چې ولی د خوستا امنیت هم نیولایو ان د سره هغه وخت کې فکر وکړ چې هغه ویډیو کې بخکاري ګوره تما چې وسره دا هغه کول شو دی اشتراي وي خو ګوره هغه داس نه کا قرباني ځکه هغه د سی روزر شوی و چې تبا یو کس که هغه مثال تشنج را منستکی او یو څوک چاته زیان نسی تبا ژوندې نسی تبا داس نه قربان کړي ان کدی پولیس په دې کس باندې داس کړای وي او دا کس وژل شوی وي یا ټپی شوی وي نو دا پولیس چې دی دا به قانون نه پری خو درانی وي ګوره نو په تاسو اوس ګورئ څومره افغانان ته دغه یو کس چې دی د کسونز جوړ کړی په نن ما ګوره دغه واورید چې دوی ویل هغه افغانان چې هغه سختدري زدي او غل د جنگونه کا جنجالونه کا او سه مهربانه جبه نزد کې مکتب ته نزي کار نه کا نو دا به مونږ لګو افغانستان ته بالکل حق دی وطن دی خپل خاورې ده هم دې لپاره دی خلکو چې دې زحمتونه ایستلی دي تا د لپاره خو نه ایستلی خپل ځان خپل کورنۍ خپل فامیل لپاره خپل کورنۍ لپاره ایستلی دي تم په کې دلته چې دی اسودای
او وروسته لاغې چې د قزاقستان ولسمشر قاسم جمرات توکایف له افغانستان سره د اړیکو د لاغې دو په هدف د طالبانو نوم د ترهګرو سازمانونو لیست لري کړ. د طالبانو حکومت د هرکلی ترڅنګ د اقدام د دوړخیز وړي کو اقتصادي همکاري لپاره ګټور بلل دي. توکایف دا پریکړه پالماتا خار کې د ټولي ضمانت سازمان د غړو هیوادونو پارلماني مشرانو سره د لیدو پر مهال اعلان کړی دی. د قزاقستان ولسمشر وایي قزاقستان له سری افغانستان سره د سوداګریزو او اقتصادي همکاري او د پراختیا اهمیت ته په پام سره او د دې په درک سره چې دا رژیم یو اوږدمهاله عامل دی د طالبانو رژیم یې د ترهګرو له لیست ایستلی دی.
د بهرنیو چارو وزارت دغه ګام د اسلامي امارت په تړاو د قزاقستان د درک په برخه کې یو مهم پرمختګ او د دوه اړخیزو اړیکو کې د کچې لوړولو په برخه کې د یو خنډ لرې کېدل ګڼي. قزاقستان په سیمه کې د افغانستان مهم سوداګریز او ترانزیتي شریک دی او دغه پریکړه به د دوه اړخیزو اړیکو کې پرمختګ او لا زیاتو اقتصادي همکاریو ته لار پرانیزي چې د دواړو هیوادونو په ګټه ده.
دوه مخې سیاست لوبوي. دوی د افغانستان په اړه صادق نه دي، ولی دوی په دې سیمه کې سیاسي اهداف لري. که دوی صادق وای د افغانستان د ولس پر وړاندې، دوی به د افغانستان جګړه 15 کاله نزغلول. زما له نظر دا چې قزاقستان د طالبانو نوم د تور لیست څخه ایسته کړی ده، دا د روسیې سره په تفاهم سره دا کار شوی ده. د دې لپاره چې روسیه وګوري چې نړیوال د دغه پر وړاندې څه غبرګون ښکاره کوي. یو هیواد وایي چې هلته د تورستانو ځاله ده او بل د تور لیست څخه ایسته کوي. د دغو ټولو ښو بدو پر وړاندې یوازینۍ لاره د دغه ناروا ناورینو بحران هغه د دې هیواد ملت ولس ملي یووالی ملي وحدت.
قزاقستان وروسته له هغې دا پریکړه اعلان کړه چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم له تور لیسته د طالبانو د ایستلو هیله څرګنده کړې وه. د طالبانو حکومت تر اوسه د یو هیواد له لوري هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د چین او روسیې په ګډون په یو شمېر سیمه ییزو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه دوی ته سپارل شوي دي. خو بل غاړه د همدې منځنۍ اسیا د ټولیز امنیت سازمان مشر د افغانستان لاړخه د تروریزم د متوجه غواخ پړه اندېښنه ښودلې او ادعا یې کړې ده چې دغه هیواد په منځنۍ اسیا کې د بې ثباتۍ اصلي مرکز او له پولو اخوا د ننګونو او غواخونو سرچینه ده. د ډلیز یا جمعي امنیت سازمان یا سی ایس ټی او مشر ایمان قلی تاسم ګامتوف وایي افغانستان لا هم د جمعي امنیت تړون د سازمان د غړو د پاملرنې محور دی او په وینا یې یاد سازمان د افغانستان اړوند ننګونې او غواخونه څاري او پر وړاندې د مبارزې په وخت کې همغږي دي. په ورته وخت کې د تاجکستان د ملي شورا رئیس رستم امام علی په دې غونډه کې ویلي چې له افغانستان څخه د مذهبي افراطیت خبرېدل د ډلیز امنیت تړون سازمان د غړو هیوادونو لپاره ګواښ دی. نوموړی چې د تاجکستان د ولسمشر زوی همدې ادعا کړي چې د افغانستان په دینی مدرسو کې جهادي ځانمرګي روزل کیږي او ټینګار کوي چې په افغانستان کې تر زرو زیات دینی مدرسې داسې جوړ شوي چې ډیری یې پولو ته څیرمه ولایتونو کې دي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد یو ځل بیا له افغانستان د سیمې هیوادونو په تیره بیا تاجکستان ته د ګواښونو په اړه اندېښنې رد کړي دي.
دا په دې معنا ده چې د افغانستان همسایه او منطقوي کوم ملکونه چې ده اوسه پورې د افغانستان له آدرس نه مکمل اعتماد او امنیت مسئولیت نه احساسوي. د دې په خاطر چې په افغانستان کې ټول ګډونه حکومت نشته، د ښځو ته اجازه د مکتب او د پوهنتون تک نه ورکوي، ښځو ته اجازه د کار نه ورکوي او په افغانستان کې اساسي قانون نشته، نو د دې په خاطر منطقوي یا امنیت جمعي ملکونه چې ده مکمل امنیت یا بشپړ امنیت په افغانستان کې دوی نه احساسوي او احتمال د دې شته چې هغوی د منطقوي ملکونه امنیت ته ګواښ اوسېږي د افغانستان له آدرسه.
او تیره اونۍ د افغان سیاستوال لخوا د امریکا د ولسي جرګې د خارجه اړیکو د کمیسیون د مشر مایکل مکال څرګندونې وروسته له هغې جنجالي شوې چې نوموړي د اوکراین ولسمشر سره لیدنه کې پر ډاکټر اشرف غني د تیښتې تورونه ولګول. مایکل مکال په دغه لیدنه کې ښاغلی زلنسکي له دې عمل اتل یاد کړی دی چې د روسانو خلاف جګړه کې ولاړ پاتې چې خو د دوهې تر تړون وروسته یې له جګړې پرته طالبانو ته د کابل پرېښودو له وجې پر ولسمشر غنی انتقاد وکړ. بلخوا ګڼو افغان سیاستوالو بیا د دوهې په تړون د کابل په سقوط او د افغانستان په نخواله کې د امریکا پر تیروتنو نیوکه کړې او زیاته کړې ده. د کابل سقوط کې تر افغانانو امریکا زیاته ملامت ده.
دا څرګنده وه چې په افغانستان کې د یوې خونړۍ کورنۍ جګړې لپاره نیت وجود لري. په هغه وخت کې د دغې خونړۍ جګړې درول په بل شکل ممکن نه و. د افغانستان ولسمشر د دې لپاره چې دغه جګړه پیښه نه شي له واک څخه لاس په سر شو. د یوکراین نمونه د نړۍ لپاره یوه خونړۍ توره او بده نمونه ده. یوکراین د امریکا او ناتو د ګټو او سیالیو لپاره خپل هر څه له لاسه ورکړ. ملت یې نابود شو، زیربنای نابوده شوه او هیواد ړنګ شو او نړۍ کې د یوې لویې نړیوالې جګړې تر درشل پورې یو جدي خطر رامنځته شو. برعکس د نړۍ د ټولې دسیسې سره سره او هغه لویه دسیسه چې په دوحه کې وشوه چې په افغانستان کې یو خونړۍ جګړه پیل شي، د یوه هوښیار او ملي اقدام په پایله کې د دغې کورنۍ خونړۍ جګړې مخه ونیول شو.
بلخو له دې سره هم مهاله جنرال فرانک مکینزی چې په افغانستان کې د جمهوری نظام پر مهال د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر و، ویلي ډونالد ترامپ او جو بایدن له افغانستان په وتلو نړیوالو ته وښوده چې هلته یې ماته خوړل ده. مکینزی له وی امریکایي رسنۍ سره د خبرو پر مهال د غراز امریکا تورنه کړې ده چې د دوهی تړون د افغانستان د ویجاړتیا سبب شوی او امریکا د ده په وینا لا هم د افغانستان له مسایلو سره سطحي چلند کوي او په کم سترګ ورته ګوري. او په خوانی ولسمشر حامد کرزی تیرونه له څو کلن ځن وروسته په لومړي وار امریکا ته په غیر رسمي سفر تللی. هغه ته نږدې سرچینې ازادي راډیو ته له عامو افغانانو سره د حامد کرزی لیدنې تاییدوي، خو وایي ولسمشر کرزی د خپل مشر ورور عبدالقیوم کرزی د جنازې په موخه امریکا ته له جرمني تللی او له دغه سفر وروسته یې بیرته د راګرځېدو ځای هم جرمني هیواد دی. ولسمشر کرزی له څه مودې راهیسې د طالبانو په اجازه جرمني ته د درملنې لپاره تللی چې د سرچینو په باور هلته یې د پاتېدو تلپاتې اراده نشته. له سقوط وروسته طالبانو احمد کرزی، مسلم یار او عبدالله عبدالله ته یوازې جرمني، دوبۍ او هند ته د تګ راتګ اجازه ورکړې ده، ځکه حامد کرزی پخوا هم جرمني ته د درملنې لپاره تګ راتګ درلوده او مسلم یار او عبدالله عبدالله بیا په هند او دوبۍ کې کورنۍ لري. خو ګلبدین حکمتیار په تیرو دریو کلونو کې بیا له پاکستان پرته بل هیڅ ځای د سفر اجازه نه ده ترلاسه کړې. ان تر دې چې تیره اونۍ ناتایید شوي راپورونه هم خپاره شول چې نوموړي ته د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسي په جنازه کې د ګډون اجازه نه ده ورکول شوې. او د افغانستان زعفران چې په نړۍ کې د خپل خوند لامل شهرت لري پر لپسې نه هم ځل لپاره د نړۍ په کچه لومړی مقام خپل کړ. په بلجیم کې د ذائقې نړیوال انسټیټیوټ چې هر کال د ټولو تولیدونکو هیوادونو د زعفرانو په اړه لابراتواري ازموینې ترسره کوي، دا وار یې بیا اعلان وکړ چې د هرات زعفران د کیفیت او خوند له پلوه د نړۍ تر ټولو خوندور زعفران پیژندل شوی دي. بلخو د افغانستان د زعفرانو د ملي ټولنې مسؤلان وایي تیر کال په افغانستان کې تر دیرش ټنو ډیر زعفران تولید شوي او تمه ده چې سږ کال به دا شمېر 50 ټنو ته لوړ شي. د افغانستان د زعفرانو د ملي ټولنې د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 8500 هکټار ځمکه کې زعفران کرل شوي چې 95 سلنه یوازې هرات او پاتې نور ځمکې د افغانستان په نورو ولایتونو کې ده، خو په پام کې ده چې سږ کال به دا شمېره 9500 هکټارو ته لوړ شي. د یادې اتحادیې په خبره اوس مهال د افغانستان زعفران امریکا، متحده عربي اماراتو، هند، هسپانیا، چین او اروپایي هیوادونو ته صادرېږي او یو کیلو یې په بیلابیلو هیوادونو کې له 1200 څخه تر $1300 پورې پلورل کیږي.
کله چې یو توکی په بازار کې نوم پیدا کوي، به د هغې نوم ساتل یو ډېر لوی مسؤلیت دی. په اوس وخت کې افغانانو ته دغه یو مسؤلیت هم ور په غاړه دی چې دغه 9 کاله چې د زعفرانو نړیوال نوم ساتلی او حیثیت ساتلی دی، دا باید په همدغه ډول باندې وساتل شي او په وروستیو کلونو کې یا راتلونکو کلونو کې دغسې اشتباه ونه شي یا داسې غلطه محاسبه ونه شي چې له امله د زعفرانو کیفیت خراب شي او په نړیوال بازار کې دغه شته حیثیت د لاسه ورکړي. درېمه لویه موضوع د زعفرانو د پروسیس او په افغانستان کې دې ته د ارزښت یو زنځیر برابرول دي چې په خپل مثلا په افغانستان کې دا وکړل شي، په افغانستان کې دا پروسیس شي او بیا په افغانستان کې ځینې هغه تولیدات وشي چې زعفران په هغه کې پکاریږي او بیا تیار تولیدات نړۍ ته صادر شي. نو دا یو بل فاز دی چې په دې باندې کار پکار دی. کچري دغه د ارزښت زنځیر برابر شي، نو زه باور لرم چې نه یوازې د افغانستان زعفران بلکې هغه تولیدات چې په هغه کې د افغانستان زعفران کاریږي هغه به هم په نړۍ کې همدغه سلوی نوم پیدا کوي.
او سم ټولنیزې شبکې تیرونی په ټولنیزو رسنیو د ننګرهار په مومندره کې د وی ولسی کښتۍ د ډوبېدو پیښې پراخ غبرګونونه وپارول. دغه پیخه کې لکه تر لګه اتلس ولسی سورلې چې لسین نه پورې وتله لمنځه ولاړه او ځینې مړی د ځایي خلکو په مرسته لوبوره وستل شول. فعالانو نیوکه کړې چې د مومندري ولسوالۍ خلکو له کلونو راهیسې په خورا محرومیت کې ژوند کړی او د هیڅ حکومت لخوا په دې غور نه دی شوی چې د ځایي خلکو د خوندیتوب لپاره پر سیند د موټرو د تګ راتګ یو پل ورته وتړي. ګڼو فعالانو ټینګار کړی چې په جمهوري حکومت کې له سیمې څخه څلور وکیلان پارلمان کې و، خو هغوی هم پر ځای د دې چې خپلې سیمې ته انکشافي پروژې راوړي د ځان لپاره ګټې وکړي او د خلکو په کیسه کې هم نشول. په جنوبی پښتونخوا کې بیا د ټولنیزو رسنیو د سرټکه د چمن په پرلت یو وار بیا د پاکستانی ملیشو لخوا د وسلوال برید او د نه غړو نیول کېدو موضوع و. پرلتوال ویلي پاکستانی ملیشو سپین بولدک ته روان د پرلتوالو کاروان په کوګک سیمه کې له څلورو غاړو محاصره کړې او ډزې پرې وکړې او لږ تر لږه اته کسانې ژوبل کړي دي. دوی دا کړ چې د مذاکراتو په بهانه د پاکستانی پوځیانو لخوا د دوی د پرلت د مشر په ګډون نه نور کسان غوښتل شوي او بیا پاکستانی ځواکونو له ځان سره بندیان کړي دي. د پاکستانی ملیشو د دغه برید په خبرګون کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي هم پاریدلي او د پاکستانی ځواکونو پر ضد او د چمن پرلت په ملاتړ د لاجنو نه ایستلي دي. د چمن زرګونه پرلتوال له نهو میاشتو راهیسې غواړي چې پاکستان باید پر سپین بولدک لاره دواړه غاړه قومونو ته د پاسپورټ او ویزې لرلو شرطونه ختم کړي او پرېږدي چې د دې ځای خلک اسانه تګ راتګ وکړی شي. اخو په کوزه پښتونخوا کې بیا د موسی خان په نوم د هغه محصول مننه تیرونه په ټولنیزو رسنیو د فعالانو پراخ خبرګونونه او بحثونه جوړ کړي چې نوموړی د رباب غږولو په جرم له ملکن پونتون څخه اخراج او کور ته په لارې د موټر سایکل ټکر کې ژوند وبایله. دغه د مننه او پروختون کې له روغتي وضعیت سره د ډاکټرانو د بی غوري کیسه هغه محل درنه شو چې یو نږدې دوستي په ټولنیزو رسنیو د مرګ د شیبي ویډیو خبره کړه او د موسی خان لپاره د انصاف غوښتنه وکړه. لدی پی خروستا ضعیف اعلانو د ملکن پونتون انتظامیه په زورګوی او محصولینو سره په دوه مخی چلند تور نه کړو. یو لوی شمیر فعالانو د پونتون دنګړ مخی ته د موسیقي آلات سره لایون هم وکړ. دوی غوښتنه کړې چې د موسیقي غږول باید جرم نه وي او محصولین باید دې ته مجبور نه کړی شي چې د تپل شوی اصول نه مخی له پونتون وشل شي.
د مسافلار په دې حال کې نه دی چې هغه خپل موقف وړاندې کی ولې دغه خبره دغه خپل نه وته چې د مساک کاسپلوګانو څه هم فیصله وکړه د یونیورسيټي په خلاف یا دغه په تایید کې نو زه د هغه ملګری ما او زه دغه سره ولاړ یم.
تا چې کوم دی د موسی بچی سره ریسټیکټ به کې تکم کول کول خان کې ریسټیکټ به څه چلوي
بلخوا په افغانستان کې د طالب جنگیالیو هغه ویډیو هم خبرګونونه جوړ کړی چې خپل یو مخامه په تړن منځله ده. خو د طالبان حکومت په عام خلکو د موسیقي بندیزونه لګولې دي. په کندهار کې د ځمکې او عامو توتانو موسم په یو وخت را رسیدل، خو لوی خوا کې دغه تل د ونو د توتانو بازار خورا ګرم شوه. بل خوا په دغه ولایت کې د ځمکني توت حاصلات د پخوا په پرتله کم شوه دي. د کندهار د ونو توتان چې د خوند لاړه نوم لري د خلکو لپاره یو ښه عایداتي سرچینه هم ده او د پخېدو سره سم سلګونه کسان په دې ولایت کې د توتانو پلورلو ته مخه کوي او د موسم پای ته رسیدو سره په زړه پورې ګټه هم کورته وړي.
د غنداب څخه دا توت راوړم او د نګین لرګي ټولوم او د دې په بازار کې خصوم چې خپل روزانه روزي برابر کړم.
تور ور راغلی د هلمند دی، د هلمند اوسېدونکو نو دلته راغلی و کندهار ته او خاص د دغه د پاره چې دا د توتو میلاو څه خار غو بارانونه و سو دا به وخت توسانو تم ډیر تاوان ورسېدی نو دلته په اجازه کې لا شتوت پیدا کی.
موږ خو د هلمند ولایت اوسېدونکو هم د هلمند څخه نن راځو. خاص مو اراده دا و چې په کندهار کې توت وخورو. د کندهار توت خو نو بیخي مشهور دی په نام دی. په دغه باراني موسم کې ماشاءالله په کندهار کې شتوت پیدا کیږي.
خو بل خو په دغه ولایت کې د ځمکني توتانو کاروندګر وایي سکه کال تر نفسلونه مرزونه وهلی او حاصلات خورا کم شوه دي. یو ځایي کاروندګر آزادې راډیو ته وایي څلور جریب ځمکې کړلې و چې په خو به ور سره کارګر هم پکې بوخت و، خو سکه کال دغه څلور جریب ځمکې نه یوازې یو جریب ځمکې حاصلات ورکړي دي. د طالب چارواکو په وینا سره کال کندهار کې واځي اته جریبه زمکه په زمکني توت باندې کارل شوی
دی. خو اول سر کې دغه څلور جریبه ځای دی مثال مور اول سر کې راوړل شک وسوجا کوي ش کارګر پراخته و ش باید نرخ درلودلې نو وزدار په الحاله چې وز دې مرزونه وکړله وزدغه څلور جریبه ځای وس پر یو ځای جریبه ودرې دي وز دې مرزونه وکړله د واوی چې وس مرد دې صدا خوښتي چې دې مشته د واوی را وشي او د غره وشي چې مشته ستغه دغه وکړه د دواوی ورکو و د مخه نرخ په دغه کې په بازار کې 300 غونی و کیلو په 300 غونی و وس چې دې کیلو په 200 غونی دي نو دا د څه وجه د
دولت څنګه غشتنه ده ته ټول مشکره د نوې شیم کندال ته داخل کړی دي به چې مشته بازارونه جوړ کې مشته د واوی راوړي چې موږ د ټول په وروز د څلو جریبه ځای وو نو دا د اوس پر یو جریب ځای ودرې دی نو کال پر کال موږ څه خرابېږي ده اوس موږ د غنمان په کرل چې هغه ځای خراب شو نو موږ باید چې د دولت څخه غوښتنه لرو چې موږ څه بازارونه جوړ کړي موږ څه ځایونه جوړ کړي چې موږ سم په سم قیمت خرڅ کړو وو ډېرې پیسې جوړې اول د څلور جریب ځای 3 لک 9 لک افغانۍ جوړول نو اوس خراب شول غنم بیا دونه وصول نه کوي اول په 300 کیلو اوس دا 200 ترکشته سوي دي
ابل خواته چین دل مریض برېښنا تر ټولو ستره شبکه فعال کړه چې د کال په حساب د 6 میلیارډ کیلو واټ برېښنا د تولیدولو ظرفیت په ولري د چین په شینجیانګ ولایت کې د جوړې دغه شبکې په برېښنا د لوکزامبورګ په سیر یو کوچنی هیواد بشپړ روښانه کېدی شي او شاوخوا 2 لک هکتار ځمکه په مریضو تختو پوښلې ده چې شاید نیویارک ښار نه لږه کمه ساحه ووسی چین دل مریض برېښنا دوه نورې شبکې ننګشا ټینګلی او ګولمټ ووټو میرن ستره شبکه هم لري خو نوې جوړې شوې شبکې پخوانی ریکارډونه هم مات کړل د انرژي نړیوال سازمان د راپور له مخې چین له 2022 کال راهیسې د ټولې نړۍ دل مریض برېښنا له شبکو زیاته برېښنا په خپل مریضو شبکو کې تولید کړی ده بل خو د چین چانګ ای شپګ ماموریت د سپوږمې په تر ټولو پټ تیارا او نابلد جنوبي قطب تر بریالۍ ناستي وروسته ځینې پلټونکو نمونې هم راټول کړي د ماموریت په لومړي وار د سپوږمۍ د جنوبي قطب د خاوري او ګټو نمونې زمکه تراکوزي کړې د شنن په باور دغه نمونې به له چین سره مرسته وکړي چې د سپوږمۍ ارتقایي تاریخ وپلټي او په سپوږمۍ کې به د واوري آثار هم معلوم کړي چین غواړي تر 2030 کال پورې سپوږمۍ ته انسانان ولېږدي او هلته لوی کمپ هم جوړ کړي او په همدې سره د نن و مورز عمران غاړم هر اونۍ د ازادي راډیو لپاره او څپو خپل مورز له سید چینوالي سره مهروي
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلي په دې خبرونه کې د یو هیواد په وګړو باندې د هیواد په حق باندې خبرې کیږي لمون سره ملمدای په کابل کې د یو خصوصي پانتون د حقوق استاد عبدالعظیم صفای ملمته خرغلاست وای ستړي مشي په خیر راغلی
سلامونه تاسو ته ټول خوږو اوریدونکو ته
په پایل کې چې موضوع مو د هواد یا د وطن حق دی خبر دی چې په خپل د هواد پاک لرته وای هواد یعنی څه
هواد یا وطن هر هغه جغرافیا چې په هغه کې مونږه پیدا کیګو په هغه کې روزل کیګو په هغه کې ستری کیګو په هغه کې خپل ټول کړوړ فرهنګي عقیدوي او د ژوند ټول هغه مسائل چې زموږ ژوند پورې اړه لري هغه په دغه جغرافیا کې تر سره کوو دا د هواد هغه د تعریف د هغه جامع او مفهومي تعریف دی چې مونږه د هواد لپاره ورکوو چې مونږه دغه هواد طبيعت لرو دغه جغرافیا طبيعت لرو زمونږه پیژن ګلوی د خپل جغرافیا نه کیږي زمونږه شناخت د خپل جغرافیا نه کیږي نو دې ته وایي هواد
یو هواد په خپل وګړو باندې کوم حقونه لري
د یو هواد حقونه ډیر زیات دي مونږه په افغاني کلتور کې دا استلال لرو چې هواد مور ده او مور چې څومره حقونه لري دغه سي هیوادم په اتباو باندې خپل حقونه لري. تر ټولو مقدم حق د یو هیواد دا چې دغه هیواد تمامیت د ارزې ته احترام وي، د هغه هیواد جغرافیا ته باید احترام ولري، همدارنګه د خپل د هیواد فرهنګ، کلتور، اناناتو ته احترام وي، د خپل د هیواد عقایدو ته احترام وي، د خپل د هیواد اخلاقو ته احترام وي، درناوی وي، او همدارنګه د خپل د هیواد اتباو ته احترام وي، چې په دې کې بیا هم حقونه شاملېږي او هم مکلفیتونه یو د بل په وړاندې شاملېږي. چې دا په یو جغرافیا کې چې موږ هیواد تعریفو د خپل ځان لپاره چې دا زموږ هیواد ده، یا د هر بل هیواد وګړي که چېرې خپل جغرافیا تعریفوي، نو دا حقونه او دغه درناوی او احترامات ورته شتون لري چې باید دې ته په درنه سترګه وګوري او دا ترسره کړي. څنګه هیواد ته خدمت وکړي، کله چې یو ماشوم خپل هیواد کې تعلیم ویني په وړیا ډول سره د حکومتي منابعونه د باندې تعلیم کیږي، تحصیل کیږي، او تر تحصیل کچه پورې دی کولای شي په وړیا ډول سره دی خپل تعلیم او تحصیل ترسره کړي، نو دغه هیواد هم په دغه ځوان باندې حق لري چې ورته خدمت وکړي او خپل هغه وخت د هیواد په خدمت کې وقف کړي، څه د دولتي دندې له لارې او څه د شخصي کاروبار له لارې خپل هیواد ته باید خدمت وکړي، صادقانه خدمت وکړي، اخلاصمندانه خدمت وکړي، او په هر ځای کې چې وي، که په خصوصي ډول سره وي که په دولتي ډول سره، هر هغه څوک چې د یو کار په راس کې وي، هغه اخلاصمندانه په صداقت سره په امانتدارۍ سره خپل دنده ترسره کړي او خپل هیواد ته، خپل هیوادوالو ته خدمت وکړي.
راځو افغانانو ته، مونږ او تاسو څومره د خپل وطن، د خپل هیواد حق ادا کړی؟
افغانان که د خپل هیواد په وړاندې د حقونو د ادا کولو په لړ کې که په څو ډلو وشمیرو دا به ښه وي. په عمومي ډول سره ملت زمونږ افغاني ملت او د افغانستان ادبا افغان وګړو هیوادوالو مو د خپل هیواد لپاره ډیر څه ترسره کړي دي او کوي. متاسفانه ځینې نیمګړتیاوې وې چې د هیواد په وړاندې دوی خپل حقونه ونه شو ادا کولای. کوم حق چې هیواد په مونږ باندې لري هغه ته ژمن پاتې نه شول، اما تر کومه اندازه چې زمونږ هیوادوالو وشو کولای خپل هیواد لپاره د خدمت جوګه شول، د خپل د هیواد حقونه ادا کړل په صادقانه ډول سره. د سیاسینو په برخه کې باید ووایم چې متاسفانه په افغانستان کې لسو لسیزو را په دی خوا د سیاسیونو کړه وړه په افغانستان کې په هغه ډول سره چې افغانانو توقع درلوده، تمې درلوده له خپلو سیاسینو نه، دوی ونه شو کولای چې خپل هیواد ته خدمت وکړي او د خدمت مصدر وګرځي. نو هر هغه نظام چې په افغانستان کې راغی، متاسفانه د بهرنیو ملاتړ او د بهرنیو یو سلسله پالیسیانې هم ورسره وي چې په هیواد باندې یا د افغانانو په نسبي رضایت سره او یا په کلی جبر او اکراه سره حکومتونه راغلل، په خودکامه ډول سره حکومتونه راغلل په افغانستان کې او په افغانانو باندې تحمیل شول. چې دغه تحمیل او دغه خودکامه حکومتونه یا د حکومتونو تحمیل په افغانانو باندې دا د دې باعث شو چې بالاخره ټولنې ته د خدمت مصدر هم ونه ګرځي، ځکه چې که د ملت رضایت نه وي په حکومت کې یا د حکومت مشرانو په ټاکنه کې د مشرانو په دندو باندې د ملت رضایت نه، نو طبعا چې خدمت هم هغه ډول چې اتباع توقع لري نه ترسره کیږي. خو یو سلسله مشران هم په افغانستان کې چې هغه غوښتل چې خدمت وکړي او یا یو اندازه خدمتونه وکړل، اما متاسفانه چې د بهرنیو لاسوهنو له امله هغه هم ونه شو کولای چې هغه خپل ارمانونه ترلاسه کړي او خپل ارمانونه ته ورسیږي چې د هیواد پر وړاندې لرل او صادقانه دغه خدمتونه چې غوښتل تر سره کې وینه شو کولای. متاسفانه
شخصي غوښتنې د یو شمیر افغانانو څومره قوي دي؟ ار جیل چې دوی واک ترلاسه کړي هغه وطن په خپل اندازه خراب کړي، جنگ وسه ټوټه ټوټه یې که په مرمۍ او سورای سورای که د خپلې شخصي ګټې لپاره. دلته د دوی د وطن دوستۍ اس چیرې و؟
متاسفانه همدغسې و په تیره کې او شاید اوس هم. یو اصل ده چې هر هغه څوک چې د اداراتو په راس کې راځي، ولو که د یو مامور په صلاحیت سره هم وي، د یو مامور په مسؤلیت سره هم وي، د یو مامور په بست کې هم وي، دا اصل ده او دا مسؤلیت ده چې هغه ملي منافعو ته تر شخصي منافعو باید ترجیح ورکړي، ملي منافعو ته باید لومړیتوب ورکړي. نو متاسفانه دغسې نه و. هر هغه څوک چې په راست کې راغلل، تر ډېرې اندازې دوی خپلو شخصي منافعو ته کار وکړ. په تېر جمهوري نظام کې شخصي منافعو ته ډېر کار وشو، ملي پانګه هغه لوټ شوه، اختلاسونه ډېر و، فساد ډېر و، هغه پروژې چې عامل منفعه وې پروژې ترسره نه شوې، هسې تش په نوم باندې دغسې پروژې لاسلیک کېدلې، اما په عمل کې دغسې پروژې نه وې متاسفانه. نو هغه بنسټیز کارونه چې چارواکو باید د خپل د هېواد لپاره او د خپل د ملت لپاره کړي وای په تېره کې نه و، او د اوس لپاره هم نشو ویلی چې حکومتي مشران به وتوانېږي که نه چې ملي او عامل منفعه پروژې د افغانانو لپاره تاسیس کړي، دغسې لویې پروژې ترسره کړي تر څو په راتلونکي کې افغانان ترېنه د خپل د اقتصاد په وده کې ترې ګټه واخلي او افغانان یو هوسا ژوند ولري.
بله، افغانستان د معدن له اړخه غني هېواد ګڼل سوی او دا تحقیقات و دا موضوع ثابته کړی ده. سره له دې چې ډېرې ښېګڼې افغانستان لري، د اوبو په برخه کې، د معدن په برخه کې، د هر څه په برخه کې، په ځای د دې چې خدمت ورته وکا، کار ورته وکا، هغه په شخصي نفع باندې کاروي. البته ټول افغانان نه سو یادولی، یو شمېر چې خپله هم خپل ځانونه پیژني.
زه وایم چې شاید اکثریت افغانان دغسې فکر ولري او شخصي منافعو ته تر ملي منافعو ترجیح ورکوي. دا خپل عوامل لري. تر ټولو عمده عامل په راتلونکي باندې بې باوري ده، چې افغانانو له تیرو 500 کلونو جګړو په لړ کې دغه بې باوري د دوی په ذهن کې، د دوی په ژوند کې شته ده، او دغه بې باوري رشد کړی ده. متاسفانه ریښې لري او هیڅ افغان د دې زړه نه ښه کوي چې مثلا په افغانستان کې د په راتلونکي کې د ښه ژوند ولري او د آرامه ژوند ولري. متاسفانه دغسې یو ذهنیت متاسفانه نشته ده په افغانانو کې، په ځانګړي توګه په ځوانانو کې، ځکه سوزاله تاسو د دې شاهدان یاستئ چې په افغانستان کې زمونږ ډېرې قوي اردوګانې له منځه لاړلې، زمونږ نظامونه صفر شول او سیستمونه ټول له منځه لاړل چې کلونه کلونه په هغې باندې کار شوی و، سرمایه ګذاري په هغې باندې شوی و، ډېر مصارف پې شوي و، ځوانانو کار کړی و، تعلیم یې لیدلی و په بنسټونو کې. هغه ځوانان بالاخره یا بیچارهګان ووژل شول، یا مثلا له هېواده تېښتې ته اړ شول، لاړل نورو هېوادونو کې مهاجر شول. نو دغسې حالاتو افغانان بې باوره کړي دي، ځکه نو دوی ملي منافعو ته ترجیح نه ورکوي، شخصي منافعو ته ډېر ترجیح ورکوي. او دوی په دې باور دي چې که زه د یوې ادارې په راس کې راځم، نو اول باید خپل ځان ته کار وکړم تر څو یا په خپل هېواد کې یو ښه ژوند ولرم، او یا له هېواده ووزم او په دغه پیسو باندې لاړ شم یو بل ځای ته، یو ښه ژوند پیدا کړم، یو بل مملکت ته لاړ شم. نو دا عوامل لري دغه بې باوریانې چې ولې افغانان شخصي ګټو ته ترجیح ورکوي، ژمن نه دي خپل هېواد ته، او دوی له هېواد نه بهر ته خوشحاله دي. د اسلامي امارت حکومت چې ځوانانو لپاره د کار زمینه، د اشتغال زمینه دا مساعده کوي، او دې ته وهڅوي چې هېواد کې پاتې شي، ځوانه انرژي ګټورې تمامې شي، افغانانو ته له یوې خوا اقتصادي وده کې مؤثره تمامېږي، له بلې خوا د کار زمینه برابرېږي ځوانانو ته. چې تاسو هم ورته اشاره وکړه چې د معدنو استخراج، افغانستان واقعا یو غني هېواد ده، د معدنو له اړخه چې تر اوسه معدنو نه استفاده نه ده شوې، په ځانګړې توګه د افغانستان لیتیم. افغانستان دومره لیتیم لري چې حتی عرب هېوادونه په هغو اندازه تیل نه لري. نو که چېرې د لیتیمو په برخه کې پانګونه وشي په افغانستان کې، یو دغه معدن استخراج شي، یو په دې باندې تجارت وشي، بزنس وشي، یو استفاده ترېنه وشي، نو افغانستان به پښو درېږي، د افغانستان اقتصاد به پښو درولی شي. بیا هم ځوانانو نه مو هیله دا ده چې دوی خپله ځوانه انرژي مصرف کې په هیواد کې د حکومتي مشران باید تابعیزي چلند ونه کی، توپیری چلند باید ونه کی چې په امارات کې څوک مجاهدین وو او څوک نه وو، باید دوی ترمنځ توپیر موجود وي. نه، دغه څه باید نه وي. ټول هیوادوال که هر ځل حکومت تغیر شوی ده، خلام رامنځته شوی ده یا نظام له منځه تللی ده، په دې کې تر ټولو درنه سپېړه ملت خوړلې ده او تر ټولو درون زیان ملت زغملی ده چې ملت ډېر ځپل شوی ده. نو باید ملت ته په درنه سترګه وکتل شي. حکومتي مشران باید ملت ته په درنه سترګه وګوري او ملت باید ځان ته نږدې کړي.
بله استاد، په دې باندې وروسته خبرې کوو. اوس به دا موضوع روښانه کړو چې کله یو وګړی د خپل وطن حق ادا نه کړي، په ځای د دې چې خپل هیواد ته خدمات وکړي، هیواد ته زیان ورسي، بیرته د دې تاوان چاته رسیږي؟
متاسفانه بیرته تاوان خپل همدغه ته رسیږي. قضایي برخه کې استلال رو چې د جرم لومړنۍ قرباني په خپل مجرم ده، د جرم لومړنۍ قرباني په خپل مجرم ده. یعنی هر هغه څوک چې یو منفي کړنه ترسره کوي، یو جرم ترسره کوي، په لومړی قدم کې هغه خپل ځان سره دغه ظلم کړی چې دغه جرم یې ترسره کړی. که هغه اختلاس کوي، که هغه قتل کوي، که هغه غلا کوي، که هغه هر هغه جرم چې ملي منافعو ته پکې زیان رسیږي او دای ترسره کوي، په لومړی قدم کې دای خپل قرباني ده، ځکه دای د مجرم په صفت پیژندل کیږي. کچېره دای د تعقیب لاندې ونیول شي، نو دای محاکمه کیږي، د تحقیق کیږي، بل اخره هغه جزا معینه جزا په د باندې تطبیقیږي. نو دای لومړنۍ قرباني شو، زیان یې د تور رسیدل. په دوهم قدم کې زیان ملت ته ده، جامعه ته ده، په هر هغه برخه کې چې یو شخصي منافع ته ترجیح ورکوي په ملي منافع، نو د ده ضرر ملت ته رسیږي. د هغه ادارې کارونه نیمګړي، په هغه اداره کې خدمت نه ترسره کیږي. خلک او اتباع د هیوادوال مو د هغه ادارې نه هغه مؤثره منفعه نشي ترلاسه کولای، هغه مؤثره کار نشي ترلاسه کولای. نو بالاخره دا دویم زیان دی چې هیوادوالو ته رسیږي. په دریم قدم کې هیواد له پرمختګ لویږي، هیواد مو پرمختګ نشي کولای، یوه اداره پرمختګ نشي کولای. نو هر هغه څوک چې شخصي منافعو ته ترجیح ورکوي په ملي منافعو، له څو اړخه زیان رسیږي او بالاخره د ته هم زیان رسیږي، ځکه چې په عمومي شکل کچېرې یو هیواد پرمختګ ونه کړي، نو طبعا د ژوند به هم پکې نارامه وي. هر هغه هیواد چې په عمومي ډول سره پرمختګ کړی ده، هغه هیوادونو کې اتباع یې ډېر ښه ارامه ژوند لري، ولو که اقتصاد یې ټیټ هم وي. ولې؟ دا چې عامل منفع پروژې هلته ترسره شوي دي، خدمتونه شوي دي، ټول اتباع د هغه هیواد ارامه دي، اسوده دي. مثلا موږ کولای شو د ترانسپورټ سیستم یادونه وکړو. په پرمختللو هیوادونو کې د ترانسپورټ سیستم ته که خدمت شوی، کار شوی ده، نو ټول اتباع ترېنه برخمن دي. د صحت په برخه کې هم همدغسې، د تعلیم او تحصیل په برخه کې هم که چیرې پرمختګ شوی، کار شوی ده، نو ټول اتباع د خدمت نه برخمن دي. نو په عمومي شکل سره هم که څوک ملي منافع ته ترجیح نه ورکوي، زیان رسیږي، او په فردي شکل سره هم زیان ورته رسیږي.
بله استاد، که راست په دې باندې خبرې وکړو چې مثلا که یو وګړی ویني چې یو بل افغان خپل هیواد سره مینه نه لري، د خدمت په ځای خیانت کوي، په ځای د دې چې دغه لار دائم تعقیب کا چې مثلا فلانی دا کار وکړي، زنو لغت زم باید دا کار وکم، که دای مثبت کار وکي، خپل وطن سره مینه وکي، د خپل وطن حق ادا کړي، او عکاس ته وطن سره په خیانت کې روان ده، هغه ته ما دی اقل خپل مسؤلیت ادا کړي، خپل خبر وکړي چې ستا کار سم نه دی، دا به څومره مثبته پایله ولري.
فساد په لمنځه وړلو کې یو همدارنګه د ملي ګټو ته د درناوي په برخه کې باید تعلیم ته توجه وشي. له مکتب نه او له پوهنتون نه باید توجه ورته وشي، او هغه ځوانان چې هغوی متعلم دي یا محصل دي په پوهنتونونو کې، دوی ته د دې انګیزه ورکول شي چې دوی باید ژمن وي هیواد ته. د تعلیم نه مخکې اول صداقت او ژمنتیا ډېره مهمه ده. یو څوک د دکترا په سطح هم وي، تعلیم ولري، خو چې هیواد ته ژمن نه وي او صادق نه وي، ملي منافعو ته صادق نه وي، نو طبعا چې دای مؤثر نه تمامیږي، او برعکس دای ضرر رسوي. او موږ ولیدل په تیره کې، موږ ولیدل چې ډېر ښه تحصیل یافته خلک وو چې هغوی متاسفانه فساد یې وکړ، او متاسفانه چې د افغانستان ملي منافعو ته زیان ورسو. نو هر هغه څوک چې د ملي ګټو د تامین انګیزه ولري، هغه کولی شي چې د فساد مخنیوی هم وکړي. هغه کولی شي چې همکار وي، که ملګری وي، که د فامیل غړی وي، د کورنۍ، نو په فساد کې اخته وي، کولی شي چې هغه ته لارښوونه وکړي، کولی شي چې هغه ته ښه انګیزه ورکړي، او هغه د دغې منفي پدیدې نه وژغوري. نو په لومړي قدم کې باید تعلیم ته توجه وشي چې په نصاب کې دغه ډول موضوعات باید ورزیات شي، په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې په نصاب کې ورزیات شي، ترڅو ژمنتیا پیدا شي، هیواد ته ژمنتیا پیدا شي. د هیواد د ژمنتیا په نوم باندې کچیرې یو مضمون دغه ورزیات شي نو دا به بهتره وي.
ډیر زیاته مننه استاد، تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
او تاسو نه مننه،
خدای پامان، ښه وخت.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته راغلي. په دې خبرونه کې د کډوالو په حق او حقوق باندې خبرې کوو، او دا چې ولې یو افغان مجبوریږي چې افغانستان پریږدي او بهر هیوادونو ته د مجبوریت لوجی سفر وکړي. په دې خبرونه کې لمون سره میلمه دی په امریکا کې د کډوالو د حقوقو فعال احمد الله صدیقی. نو موري په پایل کې د سفر د ارزښت پکې غږی کی.
د سفر ارزښت پړه چیرې خبرې وکړو، ارزښتونه ډیر زیات دي. هغه کته چې د ذکر له طریقې ورته وګوري، یا د ژبنی ارزښت له طریقې ورته وګوري، که کلتوري ارزښت ورته وګوري، او یا صحیح ګټه کته چې وګوري، دا ټول د سفر پورې تړاو لري. او پای کې ګټه یې خپل انسان ته نه یوازې انسان ته رسیږي، بلکې ټولنې ته هم ګټه رسیږي.
bale کراسو د افغانستان اوسنی وضعیت ته د خځو په سفر باندې بندیز لګیدلې. د موضوع تاسو د افغان په صفات باندې چې همیشه افغانستان خبرونه تاسو لري څومره اندېښمن کړی؟
بدبختانه په زموږ په وطن کې نه یوازې سفر بندیز دی، په وطنوالو بیا خصوصا په زنانو باندې دا نه یوازې چې د شخص په تاوان دی، بلکې د هیواد او د ټولنې په تاوان دی. زه نه پوهیږم چې په کوم کتاب، په کوم اسلام، په کوم قانون کې دا راغلی دی چې یو کس باید سفر ونه کړي. دا ډیره د بدبختۍ ځای دی چې موږ په 13مه پیړۍ کې ژوند کوو. نړیوال چیرته رسیدلی دی سفر؟ طبعا خلک چې د هیواد بهر دی، څوک هغه اسلام او کوم دین چې دی او چا سره دی، هغه د خپل کس او خپل شخص او د الله پاک ترمنځ دی. یو کس که مسلمان وي، هغه مسلمانۍ څوک نه شي اخیستلی. نو بدبختۍ زای دی چې هیواد کې مونږ یو واده د سفر حق ترې اخیسته دی، بلکې ور سره تحصیل حق هم اخیسته دی. یعنی مخ کې یاد کړه چې موږ وسم پاته لسمه پیړۍ کې ژوند کوو، بیا که خبره شي وایو چې نړۍ مو ماته کړې ده او موږ د هو کړل هغه وکړه نه خیر. نو دا نه یو واده چې شخص ته تاوان دی، بلکې ټولنې او هیواد ته تاوان دی.
بله صدیقی صاحب، سفرونه موږ بیلا بیل لرو، ځینې د مجبوریات لوجی، مثلا یو څوک ناروغ دی، دوی غواړي سفر وکړي او په کور کې مارام هم نه لري چې سره لاړ شي، دا میرمن مجبوره ده د ځان د ژوند پاتې کېدل لپاره یو چیرې لاړ شي. دلته په دې بندیز لګی کی رجو په دې برخه کې د سفرونو په ډولونو به خبرې وکړي. موږ او تاسو څو ډول سفرونه لرو؟
دغه سوال نامخ کې کازو یم، دا هر څه په هیواد کې تعلیم برخه درناخیست، تعلیم حق درناخیست. یو کس مجبوره کیږي چې د هیواد بهر ولاړ شي خپل تداوی ته. یو کس مجبور دی د هیواد بهر ولاړ شي تداوی ته، د خپل لپاره چې خپل ژوند ته ادامه ورکړي، خپل ژوند وژغوري، توان لري، غواړي د هیواد بهر ولاړ شي سفر وکړي، او خپل هغه کوم ضرورت چې لري یا کوم ناروغي چې لري هلته تداوی ورته وکړي. بیا هم خبره بهتر راتاویږي د هیواد په بدبختۍ باندې او د اوسنی نظام په بدبختۍ باندې چې تعلیم حق درناخیست دی، کار حق درناخیست دی. ډاکټر خپل کار نشي کولای په عین حال کې تعلیم ته نه پریږدي. موږ د درې کاله به تعلیم زموږ خويندې پاتې دي، موږ هم د اوس 50 کاله وروسته وګورو د شاته اور دی برتا. هیواد کې چې ورته دا زمينه نه برابر کړي، او کس مجبور شي چې ولاړ سي د هیواد بهر ولاړ سي، ال تخپلاته دا ویوکي. نو خصوصا سوال تر اسم چې ډولونه مختلف دي. کلتوري سفر دی، یو کس په کلتور د ایکسچینج لپاره، تبادله لپاره سفر کوي. خلک ډېر خلک صحیح سفر کوي چې خپل صحیح ضرورتو په خاطر دی. تحقیقي سفر دی، یو کس ته یو تحقیق لپاره سفر کوي زی هیواد ته. د هیواد یو کس بهر زی د تحقیق لپاره، خپل د ریسرچ لپاره زی. همدارنګه اقتصادي سفر دی چې د اقتصاد د پاورټی لپاره د دغه هیوادونو اقتصادي سفرونه دی. خلک کوي د پنګونې سفر دی چې یو پنګوال بزنس هغه چې ورته ټراول ورته وي، پنګوال زی پنګونه کوي د نورو پنګوالو سره یو ځای کی برتا دا بل اخر د ټول ګټه چې برتا راټاو کی برتا هیواد ته او ټولنې ته د ګټه راځي.
bale تاسو په خپل خبرو کې وسنی وضعیت اشاره وکړه چې د منګو تاسو اکثره کسان د مجبوریت له وجې سفر کوي. په دغه سیا وخت بیا ځینې ځوانان دته مجبوریږي چې په غیر قانوني لارو دوی سفر وکړي.
که ځوانان دي که غو کې هلکان دي که انجونې دي یا که کورنۍ دي د غیر قانوني سفرونو په اغزیان که خبری وکړو.
بدبختانه بیا هم خبره په هیواد باندې راځي او په اوسني نظام راځي. نظام ورته نه شوی او فعلا د کابل اداره به ورته ووایم په ده باندې راځي، ځکه چې ته یو ځوان د ماسټري دکتورا پورې تحصیل کړی ته هغه ته د کار اجازه او د حق ورته نه ورکوي، د کار زمینه ورته نه برابره، نو مجبوره ده چې ځوان فامیل ورپسې دی څه وکړي، د یو مړی ډوډۍ پیدا کولو لپاره په هغه غیر قانوني لارو باندې ځان نورو هیوادونو ته رسوي، هغه هم که ژوندي ورسیږي هغه هیوادونو ته ځان په تکالیفو سره دوی ځان رسوي هلته یو مړی ډوډۍ پیدا کړي. که چیرې په اوسني نظام کې کار اجازه خلکو ته ورکړل شي، فرصتونه ورته ورکړل شي، موږ ډېر کادرونه په وطن کې لرو که دا ورته ورکړل شي، نو فکر کوم چې هیڅوک به زړه نه کوي د هیواده بهر ووځي. او د غیر قانوني سفرونو په تاوانونو که وغږیږو، مرګ دی خلاصه، ځکه چې اول خودوی چې نورو هیوادونو ته ځي دوی خو په اسانۍ سره دوی اسناد نه ترلاسه کوي، بیا به په کمپونو کې پراته وي، مرګ شته، تنده شته، لوږه شته. موږ او تاسې ولیدئ چې وطنوالو مختلفو لارو په ډېرو تکلیفونو یو چېرته ځان ورسېږي، هغه هم که ورسېږي دا هم پته نه لګي چې رسېږي که نه رسېږي، هلته ژوندی به ورسېږي. نو دوه اړخه لري، یو مجبوریت دی، نو که یو کس مجبوره شي نو د کور نفقت په غاړه وي، ماشومان یې په غاړه وي، دا بله لار نه لري، نو مجبوره ده چې د هیواد یو چېرته یو کار وکړي، باید په هیواد کې که پاتې شو خو مړ کېږي دغه نه. نو دا وي چې دغه مرګ نه ښه دی چې د اولاد مخې ته مړ شم، که دا بهر ولاړ سم کار لار کېږي، هلته ولاړ سم حداقل یو څه نفقه خو به خپل فامیل او خپلو بچو ته پیدا کړم، که ورسېږي خبره ده او که ونه رسېږي مرګ دی.
بله، کله چې یو بهر ملک ته څوک سفر کوي څومره اړینه ده چې دغو خلکو له کلتور سره، دغو خلکو له غاڅه چې هلته روان دي، لهغو سره ځان عیار کړي، دغو له کلتور سره، دغو له ژبې سره، دغو له کړولو سره ځان بلد کړي.
زه هر کله مې دوستانو وطنوالو ته دا خبره کوم چې تاسو یو چیرته ځئ، یو هیواد چې تاسو ته پناه درکوي او ټول قوانین هر څه تاته درکوي، نو په دې معنا ده چې ته باید د هغه هیواد قانون او قوانین هم مراعت کړي، کلتور عنعنات باید هم مراعت کړي. که نه مراد کې نو ولې هغه هوا تاول ورځي. د مثال په ډول که چیرته یو کس زه ګډیر وطنوال ګورم، بدبختانه داسې کارونه کوي چې یعنی یو مسلمان یو افغان یې نه کوي، په دې معنی چې هیڅوک ستاسو کلتور ستاسو رسم و رواج درنه نه اخلي، څوک در باندې پر هیڅ هیواد کې زه فکر نه کوم چې تا ته ووایي چې ته خپل افغانیت هیر کا، یا ته خپل ژبه هیر کا، یا ته خپل کلتور و عنعنات هیر کا. شخص پورې تړاو لري چې هغه حقوق او خپل کومه لاره انتخابوي. خپل کلتور و ژبه هیرول دا ډیره بېکمالي ده البته، او د نورو هیوادونو چې کوم هیواد ته ځي د هغه کلتور باید ومني، د هغې عنعنات باید ومني، کومه عنعنات چې هلته کېږي باید هغه ومني، په ځانې تطبیق کی. نو دغه مسائل دي چې انسانان او ارسو چې وطن سفر کوي باید ورته متوجه اوسي.
بله، صدیق صاحب، تاسو په اکاډمیک ماحول کې ډیر وخت خپل تیروي، هلته له ځوانانو سره یې، افغان ځوانان سره قمبینه، مثلا افغانستان تاریخ ته که څوک وګوري اکثره وخت جنگ، جنجال، دوی روح نارام نه دي، ذهن نارام نه دي. کله چې تاسو په یو بل ملک کې یاستئ او اکاډمیک ماحول کې یاستئ، خپل ځوانان ګورئ، نور ځوانان ګورئ، دغه بدو شرایطو څومره بد تاثیر ور باندې کړی ده.
ډیری وخت په تحصیلي ماحول کې وسیګم د وطنوالو سره، بدبختانه ډیری وطنوال مو چې دلته راځي خپل خود ژبه مشکل لري. ژبه مشکل خو پر صورت هغه خو حالیږي، داسې نه ده چې ژبه نه حالیږي، هغه یعنی بهانه نه شي کېدلی چې یو کس ووایي چې زه نشم کولی. زه راغلم په دومره تکالیفو سره، مثلا مسؤلیتونه د ژوند وطن کې دلته تر دکتورا پورې مې ځان ورسوئ، زه چې کولی شم هر افغان یې کولی شي. نو ډیری وطنوال مو چې راشي په صحیح ده، کس اراده، قوي اراده ولري نو امکان لري، هر څه امکان لري. یعنی کس څوک اراده ولري واقعیت سره کولای شي چې درسونه خپل وي.
بله صدیقی صاحب، که څه هم د اکثر خلکو ګیله داده چې حاکم نظام غږ نه اوري د خلکو، که هر څومره خبرې وکړي، هر څومره څوک خپل حق غواړي، دوی غږ نه اوري. مګر موږ او تاسو به خپل مسؤلیت ادا کوو. تاسو په آخر کې که دا راته وایي چې که دا نظام همداسې دوام وکړي، د خلکو غږ ونه اوري، ورځ تر بلې حقونه تر پښو لاندې کړي، خپله دوی کوم زیان کوي؟ دا خو سمه ده چې نړیوالې په رسمیت نه پیژني، په خپله دننه په خپل منځ کې به دوی له کوم زیان سره مخ شي؟
لکه څنګه چې اول ځل راغل په همغسې بیا دوی له منځه ځي او بېرته به ځي، دو درې کاله یې دوام ونه کړي، وتښتېدل، په همدغه شکل به بیا خپله همدغه ملت به ورپسې راپاسېږي او همغسې به یې وشړي. هغه یو متل لرو فارسي کې، بدتنګ آمد بجنګ آمد، بچیان د یو فامیل د په غاړه وي او تا نه د شپې ډوډۍ غواړي او تا سره دومره پیسې نه چې تا هغوی ته ډوډۍ راوړي، ته مجبوره یې چې لاس په کار شي. هیله هم د ځوانانو همدا ده چې په هر لار چې کیږي خپل غږ ورسوي، کدو یوري کناوري غږ ورسوي، په یو لار نه یو لار دوی ته باید اتمن دوی باید دغه ته متوجي شي. جنگ نه سړی شي یو په جنگونو کې تیر کړي، په جنگونو را پیدا شي، په جنگونو کې لویان شي یو، جنگ نه نورم ر مور دی، جنگ هیڅ څوک نه غواړي. خو کچیر حاکم نظام دغه مسائل ته متوجی نشي، فکر کوم چې خپل د هیواد او هیوادوال بور سره پاسیږي، لکه څنګه چې مخکې و تختې دلم دغه سبب بیا شړي.
bale ډیر زیاته مننه، تاسو ژوندۍ سلامات اوسئ.
ډیر مننه کوم وخت.
درن دوستانو، دا و دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې خبرې وشولې. نو موږ سره په خبرونه کې میلمه او په امریکا کې د کډوالو د حقوقو فعال احمد الله صدیقي، تربیه چې پرځګي است الله مومال او ملګری.